کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپلو نویو هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو وړو سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنگ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اگاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اگاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکخت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. د اگاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثر وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. دی له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال پوهنیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار د پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 800 تنو په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلالزی د څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشنا وي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاس ترته وایم.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډېر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسه. زه غزنی د اندړو ولسوالی یم او لیسه مې هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو او ستاسو شاعري اورېدونکي خوند واخلي؟
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته، که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واہ حمیم صاحب، په شاعری کې راته ووایي پخوانی اوسنی شاعری دی څومره فرق کړی د خپل اوس نقاد هم یې؟
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعری په چاپ باندې، زه هم د اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لري کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شی چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اول وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورمې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو لوغه شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تاسو شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا یو زه یو بیت درته وایم چې وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ما ورو بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده. مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وی له ما پس به دې څوک ونه پوښتې، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې.
همیما ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې، نو ډېره مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده: ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یو نقشه ده پری روان یم، نه د سوال یم، نه جواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چیرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم؟ غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایي محاسبې د زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که یې رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي.
ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي وو، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلو، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده، چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپلې شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي، او موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه همدا ده چې مثلا یو خو هم د هغې له ژوند نه خبره یې، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي، او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپه وي، ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا چې کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې سوي دي، چې هغه یې تشریح کړې ده. یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورې د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو دوه بیت دا ده چې عیشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربه ارزښت زیات کړئ؟
زه خپل د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعری کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدې د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې را اخیستې دي. او مثلا ښده ښده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نه زند پاچاهی نمیگی دا نظم. زه لزده وایم پو نشوم، ته پر کم امکان غگیگی، زما تند دی حس کردی چی باران باران غگیگی، پسرلای غندی خایسته ای او خزان خزان غگیگی. ته نور چرا بندی وینی، ته پر کم ارمان غگیگی، یا ملاس پلاس کی نیسا، یا دلاس پلاس کی راکلا، دکاو تشی مهم نده، بس کی لاس پلاس کی راکلا. بیا لکمه لوری راغلی او پر کوم طرف می بیایی، تا په عشق څه لیدلی، ته یې ولې دومره ستایې. راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړی به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلی نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ را سره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د شیر لرنګینی دنیاګۍ به د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. وږ به شو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولي. تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمی مرشد تراغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ورته ځان رسوي، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ورته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر اسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل بکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تنده خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشوړي ویرېده د جادوګر خوا بده شوه. پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موږک له سپي ویرېده، جادوګر په سپي بدل کړ خو بیا له پړانګ ویرېده، جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ. خو حالا بیا له ښکاري بنیادم ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلي وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څه دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح‌الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل ته وایي خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اتڼ دی پکې، پرپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نہ پتھواری شمزا لتا قربان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان.
تو سوال نے کسٹ مازیگر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی. نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماښام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپلې ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغه معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ دپاره ما کړی.
غم جن کلم آیا مات گل بدن کلم غم دل غلن کلم لی ونے بطیر عمر دی بیا پزان مہل کلم لی ونے جڑیر سرا توائی خویری غم پزان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان زما خدا سزڑ دے
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقۍ یا د ښه شعر د انتخاب خبره وکړله. ستاسو اکثره البومونو کې موږ وینو چې موسیقي ټوله معیاري. آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېر مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپلو ملګرو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوالم یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې او غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سيز کې ښه او بد، ښه او بد د دوانه خوني. دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم. د بازاري موسیقي خو په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي، او دغه نور سيزونه وقتی دي، وقتی توردي، وقتی توراشي، لارشي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې، خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي. بعضي زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بیلی معیار خپل ځای نه بیلی او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلق چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص ځای ورکو دا زموږ ذمہواری ده
حالات راک او کا بخت راک هر څه چې گزار سخت راک حالات راک او کا بخت راک
معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواری د چا جوړی کی د هنرمند د اوریدونکي کدا غکس چې یو کیسټ په هنرمند کې او مارکیټ ته وړاندې کوي څوک به دا سره مخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواری ده خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زموږ ولس ل پکار ده زموږ اوریدونکو ل پکار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه بنه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ بدن سبا د انټرنیټ خبرو کو په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیس وکتلې شي په لکونو نو هغه غیر معیاري او چا چې کړې هغه راشه د دین لپس لګنور غیر معیاري شه اخدونه خلکو کتلې په لکونو نو کومه نه ګورو مونږ نه اورو مونږ نه اخلو نو غیر معیاری سیزونه په خپل لمنځځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کو خو کبیا مونږ په میفلونو کې اورونو غیر معیاری سیزونه اورونو د غیر معیاری سیزونو لخوا مونږ ود ورکو باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اوریدل کېږي هغه کم کس چې کړه دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډراما دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتې که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلی مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس
خنجی را بشو ستاسو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه څه وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار ده بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده زما د سیرنو زما د تحقیق یو دا داسو پرچی چې مې دي مقالې چې دي وړې وړې اوس دا وخت زما سره شپک کتابه بيخي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښه ادارې نه او خلکو ته ورور رسومنو دغه ادبي په هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا د غزینو ته هم خو خدای دې بیا هم بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعره ګټ نه کوي مشاعری الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بندارونه وکړو زمونږ راتلونکي کل زمونږ دا ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوه شي نو دا به بیا نه خوند کوي
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا کابل چه ہسی یا کماؤ زڑ میں پڑک چوی جا
جانانا دننن پس بکو باچا
پستاسو په ډیرو البومونو کې مونږ تاسو خپل شیرونه هم تاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیرو مینوال خوښ کړی دي. کله د خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړو باچا خانی په کار ده. دا چونکی ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوهه خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی، نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته. او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړم چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښوره تا نزار پیښوره تا نزار سواته ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتگار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو سرکلی وایو سړی مشی خان، تاسې د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوي، دغه خوی خواص څه ډول وو؟
غفار خان بابا چې وو دا ډېر یو عجز انسان وو. دی په دې اخره کې په اسپتال کې وو، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې، نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو. نشم ویلی تا ته، نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص. زه خپله یو ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچوکل، نو دې د هر الک ته په سترګو کې لیدل، نو دې داسې خوشحاله شو چې زما د روستۍ کم نسل لا کم هلکان چې راځلمی کېږي دو به انشاءالله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بګدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دي لیدلې وي، د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې دې مونږ یو ورځې ولی باغ ته لاړو او دې پشکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بونو زنګي دو بونو
او دا ولی خپلې
خانو چوکیم درلو دا ارسه به وو. خو دې کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به سادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجره کې شته، هماغه چوپالونه، هماغه د لوخو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دې د انتخاباتو په پاکستان کې وي شماره شروع شوه، دې په دې پوله یو دیکان پټي کې کار کولو دی ورغلې. چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو، د دیکان خپل کار وکړو، دې لاړو هغه یو ونې بوټې وغې لاندې څادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وی بابا ولی وی د خان د غنم اخلاص کوي، داسې یو شی مې درکو یو رایه چې د خانۍ د غلامۍ نه مې خلاص کوي. وی لاړو څه موده پس وی انتخابات شروع شول، نو یو بل خان الیکشن ته انتخاباتو ته ولاړو. دیکان په پټي کې کار کوي، نو دی خان په سلام واچولو ورته ویل چې زه خو تا له راغلی یم، دا رایه به ما له راکې. وی هغې داسې پټي کې په ګډه بنا وکړله چې دې دا خبره وکړه. دی خان ورته ویل ولې وی اسې وی بیا ورته ویل چې دا رایه به ما له راکې. وی دې بیا په ګډه بنا وکړه. خو په درېیم ځل چې هغه شو وی دی خان رونی چې زدر تم چې رائے راکا اترا تا گڑی کی وی ویل استانه مخ کی چور از مخ کی ملنگ راغلو ونی لاندی سادر واچولو چې بچا دسی دغه می دسته جوړ کو چې تاسو په خانان راځیو مینت بکای نو یغه د ملنگ بابا خبره
ریختیا شو
ریختیا
خان تخ په خپل باندې دغه اړی کی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره د دوی سره دغه اړی کچړول
د اغو سره خداغه د سیوی چې دا کم داغه خپل اسپیانو پیروکارانی نو بابا او دو بس پوره وچ ډوډۍ خوړی د بچونه به یعنی اغو په زانونم کتل ول او مرخ ته دا کول هغه خلق خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خود دوی کورنۍ لنیک دی لیدلې د خان غفار خان غوند پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچ ډوډۍ به خوړل په مشکیدلې پوزي به کې نسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسو څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غی وینا چې ونه هغه حقیقت ده که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غی خپل دغه ده خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدم قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنباله کړه غدای
د خان غفار خان غصه دي کله لیدل کله هغه په غصه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وای د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه ده کړی ماشومان سره مینه دا غړي روا تاسو کو ګوري بازی اکسونم د سشته چې هغه ماشومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مرکیم کوي د ماشومانو مینا غی ډیر لرو دا
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا غی هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سها د پوری اغه چې کوم خپل بچو ته خپل دی ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ناغه لګ لګ زی ترازی سر نسی
هغه خدا خبرم کړو چې یو کیو غنه ورکیو
دا خو ظاهره ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نشول
نو د زمونږ استاد بدبختی او کم بختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دی
زوان کول ته څه پکار دی شغوی د بابا کتاب چې زما جد جهد یاري تورت نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم دغه شته دی خغه دو ول ولی وغه په صحیح طریقې سره دو د یقین لرم چې دی زوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنئ بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو اغه خو شر تشدد نه خو خولو
څه فکر کوي اوس خو اکثر شر او تشدد خوخي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نغه شو چې دا مونږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله مونږ تاسو ساتي
د ورستې پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفي
معرفي په بابا چې کوم خبره کړې ده چې یو شی ګینه هغه کېږي مکه وي خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا خښه نه دی خپل ژوند تیروي الله مونږ ته ژوند را کړی دی مینه محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی مونږ او تاسو سره هیڅ اختیار نشته دی
ډیر مننه تشکر
وینم چې پټم پنسم کې بهر لاړم والد جانا لکا دمین نظر لاړم در کو د دلدار لال کو د سحر لاړم یو شنګ کی ملټړه کی ملوش کلا د عمر نو خزانه روتم سر میږي خپل یار خزانه وای
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.